द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهارنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د اکتوبر 14 نیټه ده وخت په پاکستان کې د سهار 6 بجې په کابل کې د سهار 15 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د اکتوبر د 14 نیټه د مخستن 9 بجې دي زه بارکوال میخیل مو د نیمه غنټې د لمړنۍ سهارنۍ خبري خبرونه ته هر کله کوم لمړی پام وکړی د خبرونو سرټکو ته د پاکستان پوز د جولای د 15 نیټې عام انتخابات د هیواد په تاریخ کې تر ټولو آزاد او له درغلي پاک بللي او ویلي دي چې کڅوک پر پوز په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه لګوي نو ثبوت دی وړاندې کړي د ترکی حکومت پلاو مطبوعات وایي د سعودي عرب د خبريال جمال خاشقچی اپل غړی د هغه د وجل کېدو ژغونه ریکارډ کړي او د ترکی چارواکي وایي چې هغه تر تشدد وروسته وجل شوی دی او د افغانستان د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې ولسی جرګې ته د یو کاندید د کمپاین په غونډه کې چاودنی دوه لسانه وجلی او دوه ډیرش نورې ټپیان کړي دي او اوس هم د خبرونو تفصیل د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو پر اعتراضاتو او نیوکو برسیره د پوز ویاند د جولای د 15 نیټې عام انتخابات د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو آزاد او له درغلي پاک بللي او ویلي دي چې کڅوک په دغه ټاکنو کې د درغلي دعوا کوي نو ثبوت دی ورته وړاندې کړي له جنرال قمر جاوید باجوا سره د لندن د سفر په مهال له خبريالانو سره په غیر رسمي خبرو کې د پاکستاني پوز ویاند میجر جنرال آصف غفور په انتخاباتو کې د پوز د لاسوهنې تورونه رد کړل او دا د پوز په ضد د جنو سیاسي ګوندونو د سیسه وبلله آصف غفور وویل چې خلکو په خپل خوښه د خپل خوښه کاندیدانو ته ووټونه ورکړل خو په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه د هیواد پر امنیتي ادارو او پوز لګیږي د ترکی حکومت پلاو مطبوعات وایي د سعودي عرب د خبريال جمال خاشقچی چې ګمان کیږي وژل شوی به وی له اپل غړی نه د هغه د وژل کېدو ژغونه ریکارډ کړی دی خاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي عرب قونسلګری ته ورغلی وو چې د ورتک په وخت د ټلویزیون په کیمرو کې لیدل شوی خو بیا له هغه ورسته تر دې دمه لا درک دی د ترکی چارواکي وایي د سعودي عرب 15 کسیزه ډلې خاشقچی په کنسلګری کې تر تشدد وروسته وژلی دی د ترکی چارواکي وایي خاشقچی د سعودي عرب کنسلګری ته تر ننوتلو وړاندې موبایل ټلیفون خپلې چنغلې یا کوزدنې ته ورکړی وو او د خپلې اپل غړۍ د غږ ریکارډ کولو بټن یې وهلې وه په قطر کې د طالبانو لاستازو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لکتنې ورسته طالبانو پرون وویل چې دوی به په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا له نوې ځانګړي استازي سره خبرو ته دوام ورکړي خلیلزاد د جمعې په ورځ په قطر کې د طالبانو لاستازو سره د افغانستان د ولس کلنې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد پرون په یوه خبرپاڼه کې ویلي دواړو خواوو د افغانستان د مسلې د سوله ییز حل او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې د افغانستان د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې ولسی جرګې ته د یو کاندید د کمپاین په غونډه کې چاودنې دوه لسانه وژلي او دوه ډیرش نورې ټپیان کړي دي د تخار د والي ویاند جواد هجري وایي دغه پیښه پرون ماسپرین د نظیفې یوسفي بیګ د کمپاین په غونډه کې سوې ده نوموړي زیاته کړه چې په دغه چاودنه کې خپل کاندید نظیفې یوسفي بیګ ته زیان نه دی رسېدلی تر دې مهاله د دغه چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی خو وسلوالو طالبانو مخکې له مخکې د اکتوبر د 20 نیټې د پارلماني انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی دی تر دې وړاندې په هلمند او ننګرهار کې هم د کاندیدانو په دفترونو کې چاودنو لسګونو تانو ته مرګ ژوبلا اړولې ده د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
ګران اوریدونکو د ډیو ریډیو سهارنۍ لومړۍ خبری خبرونه ته غوږ یاست او اوس هم د ریپورتونو برخه ته ستاسو پام را ګرځوم سره له دې چې د پاکستان اکثره اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې د جولای د 25مې نیټې انتخابات له درغلیو ډکو او په دغو انتخاباتو کې پوځ په لاسوهنو تورنوي، خو د پاکستان پوځ د جولای د 25مې نیټې عام انتخابات د هیواد په تاریخ کې تر ټولو آزاد او له درغلۍ پاک بللي او ویلي دي چې که څوک پر پوځ په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه لګوي نو ثبوت دې ورته وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو پر اعتراضاتو او نیوکو برسیره د پوځ ویاند د جولای د 25مې نیټې عام انتخابات د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو آزاد او له درغلۍ پاک وبلل او وی ویل چې که څوک په دغو ټاکنو کې د درغلیو دعوه کوي نو ثبوت دې ورته وړاندې کړي. له جنرال قمر جاوید باجوه سره د لندن د سفر په مهال له خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې د پاکستاني پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور په انتخاباتو کې د پوځ د لاسوهنې تورونه رد کړل او دا د پوځ په ضد د ځینو سیاسي ګوندونو دسیسه وبلله. آصف غفور وویل خلکو په خپله خوښه د خپلې خوښې کاندیدانو ته ووټونه ورکړل، خو په انتخاباتو کې د لاسوهنې تورونه د هیواد پر امنیتي ادارو او پوځ لګیږي. د جولای په 25مه په پاکستان کې تر عامو انتخاباتو وروسته له تحریک انصاف ګوند پرته د دې هیواد اکثرو لویو ګوندونو مسلم لیگ نواز، پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام، جماعت اسلامي، متحده قومي مومنټ، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نورو ګوندونو دغه انتخابات له درغلۍ ډک وبلل او تورې پورې کړ چې د انتخاباتو نتایج د یو خاص ګوند په ګټه بدل شوي دي چې اشاره یې تحریک انصاف ګوند ته وه. آصف غفور په لندن کې له پاکستاني خبریالانو سره د لیدنې په اړه یو ټویټ هم کړی دی. د انتخاباتو د شفافیت په اړه د آصف غفور دعوې ته پر ټویټر د ډاکټر شعیب خان په نوم یو تن ځواب لیکلی او ورته ویلی دی پوځ درغلی کړی ده. په کوم حلقه کې چې هم په دویم ځل ووټونه شمیرل کیږي تحریک انصاف ګوند ګټلې څوکۍ وبایلي. د نتایجو پر 90% فهرستونو یا 45 فارمونو باندې د پولینګ ایجنټانو لاسلیکونه نسته. د نتایجو لیږونکی آر ټی ایس سیستم نه دی استعمال شوی. په شپږو ګنټو کې د ټول هیواد نتایج راسي نو درې ورځې والی واخیستې. د جولای پر 25مه د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه پر ولس غږ کړی و چې له خپلو کورونو راووزي او د ووټ په کارولو سره د پاکستان دشمنانو ته ماتې ورکړي. دا خبره د پوځ ویاند آصف غفور پر ټویټر لیکلې وه چې وروسته پر دې ټویټ ځینو ماته خوړلیو ګوندونو غبرګون څرګند کړی وو او دا خبره یې ځان ته منسوب ګڼلې وه چې ګواکې د پوځ مشر دوی دشمنان بللي او ماته یې ورکړې ده. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په دې اړه د پوځ له مشر څخه سپیناوی غوښتی وو.
آرمی چیف جناب جنرل باجوه صاحب یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم نے ووٹ کے ذریعے دشمن کو شکست دی ہے، وہ کس کو دشمن
د پوز مشر باجوه صاحب دا بیان ور کړی چې موږ د ووٹ لاره دشمن ته ماته ور کړه. دوی څوک دشمنان غنی چې د ووٹ لاره ماته ور کړه خود پوز ویان د آصف غفور پرون سپیناوی وکړ چې د پټویټ کې د پوز د مشر لدې خبرې ناسمه معنی اخیستل شوی ده او د دې مقصد د پاکستان هغه دشمنانو ته ماته ور کول چې وایي دا هیواد نه آرام ساتلی دی. بل لور ته د پاکستان د انتخاباتو مرکزی کمیشن د تیرې شروع یا چهارشنبه په ورځ اعتراف وکړ چې د انتخاباتو په شپه ورته ناڅرګند ټلیفونونه سوي وو او په دې اړه د هیواد له مرکزی تحقیقاتي ادارې اف آی ای په دې برخه کې د پلټنو غوښتنه کړې وه. د انتخاباتو د کمیشن دوه مشرانو د سینټ د یوې کمیټې غونډې ته ویلي وو چې د دغو ناڅرګندو ټلیفونونو په وسیله د انتخاباتي مرکزونو پر کارکوونکو فشار اچول شوی وو چې د نتایجو د لیږلو سیستم دې ودروي، چې وایي له هغه وروسته په دې شپه د ووټونو نتایج ځنډول شوی وو.
د وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د اکتوبر په دویمه نیټه د جمال خاشقچی په نامه یو سعودي خبریال د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي قونسلګری ته تللی وو چې له هغه وروسته تر اوسه پورې ترېتم دی او ګمان کیږي چې هغه به وژل شوی وي. ترکی چارواکي وایي چې د جمال خاشقچی له پل ګړۍ نه د هغه د وژل کېدو غږونه ریکارډ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بختور شاه په رپورټ کې اورو.
د ترکی حکومت پلاو مطبوعات وای د سعودي عرب ممکنه وجل شوی خبريال جمال خاشقجي د اپل غړی نه د هغه د وجل کېدو غوونه ریکارډ کړی دی. خاشقجي د اکتوبر په 2مه نیټه د ترکی په استنبول خار کې د سعودي عرب کنسولګری ته ورغلی وو چې د ورتګ په وخت د ټلویزیون په کیمرو کې لیدل شوی، خو بیا د هغې وروستو تر دې د ملادره کده. د ترکی چارواکي وای د سعودي عرب 15 کسیزه ډلې خاشقجي په کنسولګری کې له تشدد وروستو وجلې دي. د ترکی چارواکي زیاتوي خاشقجي د سعودي عرب کنسولګری ته د ننوتلو نه وړاندې موبایل فون خپلې چنغلې له ورکړی وو او په خپله اپل ګړۍ یې د غږ ریکارډ کولو بټن وهلې وه. د ترکی چارواکي دعوه کوي چې دوی د آی کلاود نه د خاشقجي د غړی ریکارډینګ ترلاسه کړی دی چې پکې په عربی ژبه کې د هغه نه پوښتنې کیږي او وروستو پرې تشدد وشي او بیا ووجل شي. دغه چارواکي وایي د وجلو وروستو د سعودي عرب چارواکو د خاشقجي د غړی نه د ریکارډینګ ورانولو هڅې هم کړي، خو د هغه پاسورډ ورته نه معلوم او دغه ریکارډینګ په انټرنیټي سټور یا آی کلاود کې خوندي شوی و چې وروستو د ترکی چارواکو دا هلتنه واخیسته. د ترکی په سبا نیوز رسپانه کې چاپ شوی دغه داوو په سعودي عرب نور دباو زیات کړی دی. سعودي عرب د خاشقجي د وجلو تورونه ردوي. سعودي عرب د خاشقجي د وجلو تورونه رد کړی دي. د خالی په ورځ د سعودي مطبوعاتو د سعودي عرب د داخله وزیر شهزاده عبدالعزیز بن سعود بیان خپور کړی چې وایي په سعودي عرب د جمال خاشقجي د وجلو تورونه په میډیا کې خواره دي، خو دغه د دوی د حکومت په ضد بې بنیاده تورونه دي. خو ترکی په سعودي عرب بیا بیا دغه تورونه لګوي او وای ورسره آډیو او ویډیو ثبوتونه دي چې دغه کار د سعودي عرب ادارو کړی دی. د ترکی خارجه وزیر میولت کاوسوګلو ویلي سعودي عرب ورسره د خاشقجي په لټون کې مرستې نه کوي. نوموړي غوښتنه کړې ده چې تحقیقاتي او تکنیکی عملیې ته دې سعودي عرب اجازه ورکړي چې د سعودي عرب په دغه کنسولګرۍ کې د خاشقجي په اړه لټون وکړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د خاشقجي په لادرکۍ اندېښنې ښودلي. نوموړي ویلي د هیله لري چې هغه ژوندی دی، خو داسې خبرونه را روان دي چې داسې نه ښکاري هغه به ژوندی وي. نوموړي ویلي د خاشقجي په اړه به پوره پوره پلټنې کوي او د هغه د کورنۍ سره به هم ویني، خو تېره ورځ یې ویلي وو چې د سعودي عرب د باچا سلمان سره به په دغه مسله خبره کوي، خو د سعودي عرب د باچا سره تر دې دمه خبرې نه دي کړي. صدر ترامپ دا تبصره د ترکی لخوا دوه کاله وروسته خوشی کړل شوی امریکایي پادری انډریو برانسن سره د لیدو کتو په وخت کړی ده. یو کم شپېته کلن جمال خاشقجي د سعودي عرب د شاهي خاندان سره نږدې اړیکې لرلې، خو په موجوده شاهزاده محمد یې ټکونه کول، څوک چې د خپل ځان په ضد د نیوکو زغم نه لري. نوموړي به د واشنگټن پوسټ لپاره لیکل کول او په واشنگټن او نړیواله ټولنه کې په صحافیانو کې ښکاره پیژنګلو لرله. که د هغه وجنه واقع هم په سعودي عرب ثابته شوه، نو څېړونکي وایي دې سره به د امریکا او سعودي عرب په اړیکو بد اثرات پرېوځي.
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلې او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرې خپرونې ته غوږ یاست. د بلوچستان د تفتان لارې له اوږدې مودې راهیسې خلک په قاچاقي توګه ایران ته اوړي او له هغې لارې نورو هیوادونو ته ځي. پرون په کوټه کې د تحقیقاتي مرکزي ادارې اف آی ای چارواکو شاوخوا 40 تنه د ایران له لارې یورپي هیوادونو ته د غیر قانوني سفر په تور نیولې دي. دغه نیول شوي کسان د پښتونخوا او پنجاب اوسیدونکي دي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د حامد سمسور په رپورټ کې اورو.
د یپای مرستیال ډایرکټر عباس بلوچ وایي سف امریکا ډیوا ته وویل چې دغه 19 کسان د کوټې له لکپاس سره نږدې د میا غونډې په سیمه کې له یو مسافر بس څخه دوی ترلاسه کړل چې په غیر قانوني ډول باندې ایران ته د تګ هڅه کوله. دوی د خیبر پښتونخوا او د پنجاب د ګجرانوالا ګجرات او منډي باودین اوسیدونکي دي.
19 بندې یې ته او 3 سات اوس کا ایک ډرایور او 2 کلینر سات اوس کې هیلپر ته.
دوی د دوه عملیات پر مهال باندې دغه 19 کسان ونیول له دوی سره درې نور دي شپاغه کې یو ډرایور او دوه کلینران هم شامل دي. عباس بلوچ وویل
عام روټین کې پیسنجر کی پیسنجر کا 500 روپے کرایہ ہوتا ہے اور یہ اسے 4000 روپے کرایہ لے تو اس لیے ہم اس چیز کو کم کرنے کے لیے کہ یہ کم از کم جو ہے ٹرانسپورٹر جو ہے یہ اگر ان کی ہیلپ نہ کرے تو یہ کبھی بھی نہیں جا سکتا.
کا ڈرائیور او کلینر لے بشری کا چاکبر اس رم راستہ ونے کی نو بیا دوی نسیت للا دا عام سپر لیو کرایہ 1500 روپی دا خلو دوی زخد سلور زر روپی اخستل کجی حمله دغه کبلا موږ په یفایار کې د دوی نوم اچو پنیول سو کې د خیبر پښتونخوا د نوخار اوسیدونکو هم شامل دي.
د عبدالرشید زوی د نوخار د اکوړي کې هم ځخه راغلم د ایجنټ سره مخابره کړې و هغه په 160000 روپۍ موږ سره خبره کړې و چې تاسو به موږ ترکیه ته رسو نو موږ د سنبدال لګاړي کې نسو دلته په کوټه کې اړه کې کوشلو هلته یو بل کس موږ سره په ټلیفوني تماس باندې رابطه وکړه موږ هغه ځینه اوچت کړو بارہ لگ مسل مکھڑ ہے نا والتا چیک پوسٹ منگونی ول شو گرفتار شو.
ظفر اقبال بیا د سوات د منګوري اوسیدونکو دی د وی چې وې ایجنټ ته موږ $200 سر خلاص کړی وي چې تر ترکیه پوری به مرا سوي.
سوات منګون راغلم منګورا
منګورا کې کنځه
مانیار بس بس کی روان دا سجدغه بس گرفتار کړو ما ته پته شته پتر ما ته هغه پته نشته. سوات سوات منګورا ترکیه ته ترکیه ته جی جنغو بس خبره کړی و $1200
په غیر قانوني ډول باندې تکون کې لزان سره وب او خوراکي مواد وړي. دوی له یوې میاشتې څخه بیا تر دوو میاشتو پورې د پښو سفر هم کوي. د ایپای مرستیال ډایرکټر ظفر عباس بلوچوي چې زیات شمیر ایجنټان د پنجاب د لاهور ملتان ګجران والا سیالکوټ اوسیدونکي دي. موږ د دوی په ضد باندې مقدمې درج کو بیا یې پنجاب حکومت ته واستوو. د ده په خبره ساش کال هم چې په دغه میاشت کې هم موږ دلته په کوټه کې 14 ایجنټان نیولې دي. ایجنټان دوی د سرحدي پولې د یک مچ او پر هغه سیمو باندې بیایي چې هلته ملیشه قواوې پولیس او لیویز موجود نه وي اړوي یې بیا ایران ته اړوي او بیا یې لاغه ځایه ترکیه ته بیایي بیا مختلف اروپایي هیوادو ته ځي. ایران ساش کال هم 1600 کسان او پاکستان ته په لاس باندې ورکړل. یپایوی چې ساش کال 270 کسان نیولې دي. تیر کال هم ایران 9000 کسان نیولې وو چې بیا یې پاکستان ته په لاس ورکړل. هر کال د پاکستان له غربت زپولو سیمو څخه د ایران له لارې او یا د سمندر له لارې ترکیه ایران ته اوړي. په لار باندې په کښتۍ کې هم ډوبېږي او دغه ډول څوک بیا د لوږې او د تندې له سببه زخم هم خپل ژوند له لاسه ورکړي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون کوټا.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
د پاکستان د سینټ یو کمیټې سپارښتنه کړې چې د هیواد د لویو ښارونو د سړکونو څنډو ته د تیلو هغه ولاړ ټینکرونه دي لرې کړل سي چې د تیلو او ګیسو د وزارت په معیار برابر نه دي، ځکه چې وایي کله هم د اور لګېدو له خطر سره مخامخ کېدای سي. خو د تیلو د ټینکرونو تنظیم د دې مخالفت کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د ابراهیم شنواری په رپورټ کې.
د مطبوعاتي راپورونو له مخه د پټرولیم په هکله د سینټ یو سټینډینګ کمیټې تجویز ورکړی چې د هیواد دننه د تیلو وړلو والا هغه واړه ټینکر دي د مرکزي سړکونو څخه لرې کړی شي، کوم چې د نېشنل های وی اتارټي او آیل اینڈ ګیس ریګولیټری اتارټي یعنی اوګرا لخوا ټاکلې شوې حفاظتي معیار نه پوره کوي. د سینټ دغه سټینډینګ کمیټې سمو د وړاندې د پنجاب صوبې بهاولپور خاص را نږدې مخې ته راغلي هغه خونړۍ پیښې نه پس جوړه کړی شوې، کوم کې چې د تیلو یو ټینکر کې شوې چاودنې له وجې تر 200 کسان وژلي شوي وو. د سینټ کمیټې دوه جز ورکړی چې واړه هغه زړې او غیر معیاري ټینکر دي تر کال 2019 د سپتمبر میاشتې یا خو د ټاکلي شوي معیار مطابق برابر کړی شي او یا د تیلو رسد نه منې کړی شي. د سینټ کمیټې د دغه تجویز یا وړاندیز په ځواب کې آل پاکستان آیل ټینکر اونرز ایسوسیشن په خپل غبرګون کې ویلي چې دا مهال په ګډ هیواد کې د 2500 نه زیات د تیلو ټینکر مختلف ښارونو ته د تیلو رسد ذمہواري ترسره کوي او په یو کال کې د دغه واړه ټینکرونو د دیشی معیار مطابق کره کتنه ممکنه نه ده. د ایسوسییشن یو ویان اسرار شینواری وایس اف امریکا ډیوه ته په خپل غبرګون کې دا هم وویل چې د سینټ کمیټې وړاندیز یا کومه فیصله په هغوی نشي لاګو کېدی.
دا مو سره
ظلم نه زیاتې دې مونږ په یو قیمت باندې دې خبرې تر نه یو تیار دویم چې سینټ سټیډنګ کمیټي کومه ده کنه هغه سره مونږ سالوګ نشتا سینټ سټیډنګ کمیټي سوال یا قومي اسمبلی کې چې کومې کمیټې جوړې شي دا خو یوه رایه ورکړه یوه جرګه ده یوه خبره وکړه او بیا هغه چې حکومتونو غور پکا حکومتونه یې هغه نه بعد بیا هغه منسټرۍ ته لګي او منسټري بیا کپلو ته لګي بیا لاګو کږي کنه حکومت قابل غور دا نه قابل قبول دا دا غلط سره مونږ سره ستاسو کمیټه پابند نه یو مونږه وزارت پیټرولیم سره پابند مې اسکم برای راز خبرې شوې دي او مونږ ورته د خپل موقف واځي کله چې دا 15000 غاری تاسو مونږ نه اخلي نو باید چې مونږ له نور نه وی غاړو لې یو طریقې سره جوړ کړی چې دا نه وی غاړي مونږ دراکو چې کوم غاړو نه سې مونږ سره دي چې دا په ولګو نه وی غاړي مونږ خپل باندې چلو چې دا خلک نه بیروزګاره کوي
حکومتي ادارو دا هم ته جز ورکړی چې که ترانسپورټران راځي نو دوی له بده خارج نه نوی د تیلو ټینکرو راو غواړي د کومې سره به چې یو اړخته د تیلو رسد کې تیزی راشي نو بل اړخته به د حادثاتو مخه هم ونیول شي خو د اسوسییشن ویان اسرار شینواره کې یو اړخته د حکومت د دغه وړاندیز هر کله کې نو بل اړخته د خپل روزګار پخلای هم غواړي
وګوارو چې موږ د ملک په دې ملک کې خاصتاه او فریش او زبردست او خپ هاي پاور والے غاړي چلګي اکسیډنټونو کمای به ورسره راځي به حادثات به کم شي او انساني ضایع به کم شي موږ دې خبرې بالکل حمایت کیو خو چونکه د کوم پینځو زرو کسانو چې د روزګار دوی د خپل ناخلې دوی د ضروري و متبادل لیا پروګرام د جوړکا او یو طریقې د ولې جوړکا چې دې غریب او خپل نه د روزګار نه درو
د مطبوعاتي راپورون لمخه ان اچ او اوګرا په تیلو ټینکرو مالکانو باندې لازمه کړي چې دوی به د تیلو رسد لپاره د 340 هرس پاور ګاډي استعمالوي کوم چې د 340 لیټر نه زیات د تیلو گنجائش اونې لري او نه د کوم د تیلو ټینکر مالک د دغه نه اضافي تیل په خپل ټینکرو کې واچي د تیلو ټینکرو مالکان ادعا کوي چې د نوي شرایط لاګو کولو سره به دوی د مالی اضافي مصرفونو سره مخ شي د کوم چې هغه د محل توان لري د تیلو ټینکرو مالکانو په وینا پاکستان سٹیټ آئل کمپنی د محل د 15000 ټینکرو په ذریعہ ګړ حیوانات ته تیل ورکړي او باقی پاتې د زړګونو په شمیره کې نور ټینکرې په شخصي توګه وړو غټو خارون ته تیل وړي د دوی په وینا د امنیتی اندېښنو له وجې تورخم د لارې افغانستان ته د کراچۍ بندر نه د تیلو رسد ته مودولانه تل شوی البته د چمن د لارې په اونۍ کې دوه ځله د 45 ټینکرو قافلې کندهار ته تیل وړي یاد دی چې سمو د وړاندې نېشنل های وی اتورټي د کوهار ټنل د لارې هم د امنیتی اندېښنو له وجې د ټینکرونو داخله تړلې کومه چې اوس هم دوام لري ابراهیم شنواری وایس اف امریکا ډیوا خیبر
ما خوب لیدل ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي نه پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
د پښتون ژغورنې غورزنګ په اگست میاشت کې په سوابي ضلع کې جلسه کړې و چې تر هغه وروسته پولیسو د نورو کسانو په ګډون د دې سیمې پر نهو کسانو هم د ریاستي ادارو په ضد خبرو کولو په تور مقدمه کړې وه او وړ مورځې دوی ونیول چې پرون عدالت په 14 ورځنی ریمانډ جیل ته ولېږل په دوی کې 80 کلن فیض محمد کاکا هم شامل دی فیض محمد کاکا څوک دی د هغه په اړه نور معلومات له پېښوره د مدثر شاه په رپورټ کې اورو
د فیض محمد خان کاکا خپلوان وای کاکا 1913 شاوخوا کې د سوابۍ ضلع شوه کلی کې د شاد محمد خان کور کې زیږیدلی، کوم چې د باچا خان کلک ملګری خدایي خدمتګار و او هم دغه تحریک کې باچا خان بابا سره 13 کاله بند تیر کړی و. دغه ورځ د فیض محمد خان کاکا تره خواجه محمد خان هم خدایي خدمتګارۍ کې 22 کاله کې تیر کړی دی. فیض محمد خان د وړوکوالي نه سیاست کې برخه اخیستل شروع کړی و، خو د سره ډیرو سیاسي او سماجي ریکونو کې پاتې شوی. هم د سوابۍ ضلع سلیم خان ایډوکیټ ڈیوا توای کاکا نیشنل عوامی پارټۍ نه د خپل سیاست آغاز کړو. خوش پیتم لسیزه کې چې نیب غیر قانوني وګرځول شو او وش پیتم کې خان عبدالولی خان نیشنل ډیموکراټک پارټي اعلان کړه، نو فیض محمد خان دغه پارټۍ کې شامل شو.
این ڈی پی جوڑ شو نو پاگا وقت پا نیشنل پروگریسیو پارٹی کی شامل شو. بیا چکل نیشنل پروگریسیو پارٹی پاکستان نیشنل پارٹی جوڑ شو دا بزن جو سے پتیادت کی، بیا دی صوبی نائب صدر رو فیض محمد لالا. بیا چی این پی جوڑ شو نو پا این پی کم فیض محمد لالا بیا شامل شو، دا خپل علاقی دا تپی دا عوامی نیشنل پارٹی صدر شو. او پا ہر تحریک کی چکل ہم کم اولیسی عوامی تحریکون پا پاکستان کی را پرتشوی کاغر یو ڈی ایف ہو، کاغر پی این اے ہو، کاغر ایم آر ڈی تحریکون ہو، ایم آر ڈی پا تحریک کی بیادے دا ڈی آئی خان پا جیل کیو.
وای دا یوب خان او زیاو لک دا مارشل لاغان او وقت کی فیض محمد خان کا کا سو سو زل جیل تا تلے دے، چی پکی دا ڈیر اسماعیل خان دا بندی خانے تر سنگ دا ہری پور جیل، پیخور او بنو جیلو نا ہم شامل دی او دا کیٹ ٹول مدے یا اولس کالا جوڑی گی. نیز دیو رازو کے فیض محمد خان کا کا دا بختون غورن غرزنگ کے فعال برخ اخستا او غرزنگ چی سمرا ہم احتجاجی جلسی کڑی دی، کاکا قریبا ہر جلسہ کے گڈون کڑے دے او پا دولسم اگست سوابی جلسے کے ہم پسٹیج موجود او دا جلسے صدارت کولو. او سلیم خان وائی ات اتیا کلن فیض محمد خان اس ہم دا زوانان نزیاتا و سل لری
دومره مترقی او انقلابیان په ټول پختون خوا کې زما په خیال نشته دا دا خدای خدمتګارو نه اخیری پاتې دی. موږ تاسو ته خدای ول جن ورکی او اوس هم چې کومه خبره کوي نو ډیره په ایماندارۍ کې نو ډیره نیغه کې د ځوانانو نه اوس سره اوس هم ډیره زیاته خبره
زیاتې. نن جج دته د ضعیفوالي په وجه کوټ د تلو او ویل خدای انکارې شو او جواب کې ورته ویل تر سوچ زما د نورو اتو ملګرو ضمانتونه نه به منزور شوي کوټ یا وازه نظم. او سلیم خان ډوکیټ وای په دای چې کومې دفې لګول شي دی هغه کې د ریاست خلاف د غداری او بغاوت ذکر هم موجود دی، خو د ګل په ورځ چې تاریخ اولګین حکومت به دې ثابتولو کې ناکام وي او هیله مند د فیض محمد په شمول به د ټولو ضمانتو نو شي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پی خبر.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک بي او اي ډیوا، ټوئیټر @ بي او اي ډیوا، Instagram @ VOA Diwa, or per YouTube VOA Diwa News.